دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نه نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه مشال راډیوي مجله هم در خبرو، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ځل بیا پر راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته د ستنولو پر پلانونو اندېښنه ښوولې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د دولسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو او کارکوونکو د بندیزونو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو ځل بیا له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی.
موږ دا تشویش کوو، یو خدای دې چې هغه خلک د ډېر مودې نه چې کوم اوسېږي، ظاهره ده چې هغه دومره زر نه شي کوی چې دلته نه اسلام آباد نه یا د پنډۍ نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت هغه دي دپاره یو ټایم فریم دغه کړي. په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بېرته افغانستان ته واپس نه شي تللی.
UNHCR او د مهاجرت نړیوال سازمان تر دې مخکې هم د پاکستان پر پریکړه انتقاد کړی وو، او ویلي ول چې د افغانانو هیواد ته ستنول یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. هغه کارډونه د پاکستان د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا افغانانو ته ورکړي ول. د پاکستان حکومت د 2023 زیږیز کال له نومبر راهیسې تر 8 لکه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبروري پر 15 او 16 په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل، چې پکې د نښتې پر مهال یو امنیتي سرتیری هم وژل شو. ISPR دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو له کومې ډلې سره تړاو درلود. مشال راډیو په خپل واکه توګه د پوز داور نشي تاییدولای، وسلوالو هم لا پاړه سن دی ویلي. د پاکستان پوز وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوی کوي. پوز د جنوري پر 13 د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه. د خیبر پختونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کوارټ کې په جرګه کې د سولې موافقې پر عملي کولو باس کړی دی. د پرونی جرګې ګډونوالو بیګا مشال راډیو ویل چې دواړو خواوو د جنوري پر لومړۍ د شوې موافقې پر هاغو نکاتو خبرې وکړې چې لا نه دي عملي شوي. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رکزای وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی، او دا چې حکومت لا د تیر کال په تاوتریخوالي کې د بغن بازار او کورونو د بیا ودانولو لپاره اعلان کړي 80 کروڑ روپۍ هم ندی ورکړي. د شیعاګانو یو مشر سید رضا حسین بیګام مشال راډیو ویل چې د وسولې په موافقه کې د مورچو ترډنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلیو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. نو ویل د لارو بندیدو د پاړه چینار خلک زخت اغیزمن کړي، او هلته د ورځني استعمال شیانو کمښت دی. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل وایي چې د موافقې د ټولو خو عملی کولو تجمن دی. البته زیاتوي چې د دې لپاره لومړی یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. په نومبر کې په بګن کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر کاروان تر خونړۍ حملې وروسته فرقه ایز نښتې پیل شوې. په جنوري کې دواړو خواو د حکومت په منځګړتوب د سولې موافقه وکړه، خو پر دې سربیره حالات ترینګلی دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرائیلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په خپل فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. نوموړي په پرونی فرمان کې ویلي دي چې د عدالت کړنې یو خطرناک مثال جوړوي او د امریکا د پوځ د غړو په ګډون د هغه هیواد وسنی او پخوانی کارکونکو مستقیما له خطر سره مخامخوي. په فرمان کې په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اقداماتو پر سر د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو امر او د عدالت د هغو وروستیو اقداماتو یادونه شوې ده چې د امریکایي پوځ غړي په خطر کې اچوي. په فرمان کې راغلي چې امریکا او اسرائیل د جنایتونو نړیوال عدالت غړي نه دي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. اسرائیل وایي چې زیف وژل شوی دی او امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ویب سٹور څخه کولای شئ. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان هم ویلي دي چې د اسلام آباد پریکړه افغانستان ته په ستنېدو د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. افغان کډوال وایي نشي کولای چې سمدستي خپل کارونه، کورونه او د بچیو تعلیم پریږدي او کډې بار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه دی له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. حکومت داراز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هیواد ته ولېږدوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ آر او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې ګنې ټول افغان کډوال دي د سرخار، اسلام آباد او پنډۍ نه تر مارچ میاشت وځي. د غرنګ پی او آر کارډونه لرونکي دي د پاکستان نورو ښارونو تر دیرشم جون وځي، کني بیا به حکومت وباسي او د افغان سټیزن کارډ لرونکو پر ضد هو وړاندې نه د خپل هیواد ته د لیږدولو عمل روان دی. یو ان ایچ آر او آی او ایم د پاکستان حکومت ته غوښتنه کوي چې د بشر حقوقو او د کډوالو د قانوني حیثیت ته پام وساتل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان پاکستان کې بیان قیصر افریدی په دې باب له مشال لیډو ته د فبرورۍ په شپږمه وایي:
موږ د تشویش کوو چې یو خدای چې خلک د ډېر مودې نه چې کوم وسیګي ظاهر ده چې هغه دومره زر نشي کوي چې دلته نه اسلام آباد نه یاد پینډې نه لاړ شي، ځکه چې دلته روزګار دي، دلته کې د هغوی ماشومان سبق وایي. نو په کار دی چې حکومت د دې لپاره یو ټایم فریم دغه کې په دې کې داسې خلک شته دي چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی، چې هغه میوزیشنز دي، جرنلیست stand the human right activists, religious minorities, the ethnic minorities, the ya yawaz zanana di chete hukumatun sare kar kare ya nor da se khalak di chawi da gani ka hui bir da afghanistan ta la shi da hui jwan tan ta khatra ke li shi to de wale sara di unicr po 2021 ki hum yo advisory jari kare o tolo he wadun te veliu che kam afghanan che da afghanistan na wati di no bai chawi bir da afghanistan ta une ligeli shi
ter kal november me ash pa akhir lasi ki hum da pakistan corona char ویلو چې به اسناد کډوال نشي کولې چې اسلام آباد کې پاتې شي. نو په نتیجه کې پسونو افغان کډوال نیول شي وو او د یونې چار شمیرو تر مخه 800 افغانان افغانستان ته بیرته واپس لګول شي وو چې پکې اسناد لرونکي نارینه، زنانه او ماشومان هم شامل وو. په پیښور کې میشت افغان کډوالو د شورا غړي سیداغه مشال لیړو ته وای چې د کلو نراسي اسلام آباد پنده کې افغان کډوال سره د اسنادو میشتي، روزګارونه لري، استوګن لري او د بچو سبقونه دي. نو سره کول شي سمدستی د هر څه پریک دی.
جدی سلویخ کال په اسلام آباد کې کرکړی دی او غیر ته شرمای گزاری کړی دا کورونا میشتي عدد چې وی دی او د دې خارون نیو باسي او څوک افغانستان ته شړی نو د زمنګ دا ایرم دا چې دا معاملې به کې پیګې تم راغځي ځان ته پنده اسلام آباد نه دی. نو کومنګ نه پری دی دلته دا درې میشتي او څلور میشتي دا چې بانی کوي او زمنګ خپل ژوند کول ته نه پری دی. موږ د مستقیما جواب کی چې موږ بنشار دې موږ ته دی په دې چې جوګانو نور ته پندونه ورکیغه دې موږ کی فیکا 0 روپے چمگا غی دیتا تشویق او ټول جی جی لک پند وت زیاد کی نیو ماجر هم نه پات کی
پ اسلام آباد کی روزگار کون کی وای چ زیاتر روزگار د دوی افغانانو سره وی خول کل نه چ حکومت د دوی د واپسې خبره وکړي نو هر سه پټه پودریږي او غټش میره کتری پاکستانین هم غیزمن شي د اسلام آباد په میوه او سبزی منډی کی روزگار کون کی جمیل دورانی په دی باب لوای
د فروټ منډی سبزی منډی اسلام آباد کم ارتیان دی نو ددی په روزگار باندې ډیر اثرات پری ہوتی دی ول چې دغه خلک راځي سار وختي دای دلته مالونه خلی دای دیاړیانه کوي دای مزدوریانه کوي رړې لګي دغه رجستر خلک همشتا خو دغه یو خوف او حراس ددی پزړ کې دی چې یار اعلان خوشوي دی اسنه چې ما دی ټی ان اوچت نه کی ما پلار اوچت نه کی انویسټمنټ چې کم دی نو هغه هم افغانونو ډیر زیات تلته کې کړي دی نو بپاریان حضرات پکې دی ډرایوران حضرات پکې دی د افغانستان نه کمې ټریلې راځي کم گاډي راځي نو دغه شان هغه هم ډرایوران حضرات هم بس په دې خوف او حراس کې چې یار مطلب زه ناستیم دی ځکه اسنه چې مسله را ته پیښه نشي ما پکې څوک اوچت نه کی
کال 2020م کې په افغانستان کې سیاسي بدلونستو شپږ لک افغان وګړي پاکستان ته راغلي چې غټه شمیره کې په خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستان صوبه کې هم دي او پنډې اسلام آباد ته هم تللی دي یونیسیر وایي 13 سلویختو کالو راسي پاکستان د افغان کډوالو په خړول ملمستیا کړي او باید دا ملمستیا دوامدار وساتي د نوړاندې پاکستان تر 1.4 میلیونه زیاتو قانوني افغان کډوالو ته د 2025م کال د جون 1 نیټه پورې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
په کوارټ کې د کورمې د شیا او سونی مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې د جنوري د لومړۍ نیټې د سولې موافقې پر پاتې برخو باس شوې ده. د سونیانو مشران وایي تر وسه لسیمې د وسلو ټولولو عمل نه دی پیل شوی او شیاګان وایي چې تر هر څه مخکې دی تړلې لارې بیا پرانیستل شي. د سرکاري جرګې یو غړي تر پرونی ناستې وروسته مشال راډیو ته ویل چې د موافقې ټولې برخې عملي کوي او د دې لپاره یو داسې کړنلار جوړوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي. طارق اورګزای تفصیل لري.
په کوهاټ کې د کورمې شیاسونی مشرانو ترمنځ د امن معاهده پاتې شکونه عملی کولو په خاطر یو ځل بیا جرګه شوې. د سونیانو ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته پر 6 فروری ویلي د یوې میاشت په موده کې د معاهده لمخې د اسلحې راټولولو عمل سرته رسول وو خو تر اوسه پر هغه کار نه دی پیل شوی چې دا خبره د زیارت پورز د جرګې پر وړاندې اخودلې ده. اورګزی زیاتوي د جرګې مخې ته په بګن د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله د کېدلو خبره هم راوړی ده.
بازار کې دوکانونه غټ تعداد کې په سهور تعداد کې غصوی دي دوکانونه او کورونه سوی دي خلکونه ډیسپلیس سوی دي نو هغه د پاره مو ډیر یعنی شدت سره اهل سناتو دا مطالبه وکړه هغه ته 60 کروڑ روپی راغلی دي 70 کروڑه هغه 70 کروڑه روپی حکومت دي هغه په کار دادي چې بګن خلکو ته حواله شي چې د بګن صفاشي جوړ شي دوکانونه جوړ شي کورونه جوړ شي خلک دې ته آماده شي چې هغه راشي.
د کورمې شیسونی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوي چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا سلونیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوي او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لای عمل جوړ کړی شو. که څه هم په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی خو هغه عمل هم د مقامی مشرانو تر مخه ډیر په سستۍ دی. د شیاګانو مشر سید رضا حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي په معاهده کې تر بنکرو ړنګولو او اسلحې راټولولو مخکې د سیمې لارې خلاصولو خبره شوې خو تر اوسه په دغه لړ کې ګامونه نه دی اوچت شوي. حسین زیاتوي دا مني چې حکومت د مالک دونکو قافلې بولې خو پر دغه د دوی د تګ راتک او نور ستونزې نه حل کیږي.
تیلو کمای دی هر څه کمای دی څه کله داش وینه او سرکار نشي پر کولای. یو مسافران دي چې هغه په پېښور کې په نور علاقو کې پر ایسانو کې چې هغه اوسه پوری پاتې دي هغه پر چینات نشي تللی او پر چینات کې څه کوم مسافران دي هغه پېښور ته نشي تللی بهر ملک ته نشي تللی چې دا شونه مکمل نوي شوي او پر چینار بازار ډک نوي شوي شوي خود نشته آیا دا مناسب دی چې بیا دی باندې وصلی والا خبره مو مخته کو؟
بلخوا د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي کڅو هم سنیانو دا موقف ته چلاري نه دی تړلی، خو پر مندوری سیما لا یوې نیمې میاشتې د وتیزو قبلې روان احتجاج د ټل پړچنا سړک خلاصولو ته مسله پیدا کړې. کول وای د احتجاج کوونکو بنیادی غوښتنه دا ده چې پر بګن سیما د یرغل پر وخت اوریدل نقصانونو ازاله دي وشي، چې د هغې لپاره حکومت د 2 کروڑ روپو اعلان کړی. حاجی عزت ګل زیاتوي تر څو چې لارې په بشپړ توګه نه خلاصېږي، حکومت کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خوراک څکاک او نور ضرورتونه پوره کوي. د جرګې غړی دا هم وایي لکه څنګه چې بنکورو پړنګولو کار شروع دی، همدغه رنګ به اسلحه راټولولو شک هم عملي کوي، خو غواړي چې یو داسې لایې عمل ورته جوړ کړي چې فارکینو ته قابل قبول وي. کورما یو داسې سیمه ده چېرته کې شیعگان او سنیان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت فریقین په کوهاټ کې کینول، او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې فریقینو 44 مختلف نکات منلي، خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 14500 15500 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفا 625 کیلو هرتز اوریدلی شي.
اوریدونکو، د مومندو د بایزو په غره کې لګیدلی اور پر څلورم ورځ هم نه دی وژل شوی. ځایي اوسیدونکي وایي چې اور د ځنګله لویه برخه سوځولې ده. دوی نن مشال راډیو ته ویل چې دا د مومندو یوازینی غر دی چې پکې د نښتر او نورو قیمتي ونو ځنګل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت هلته د وسلوالو د موجودیت له وجې کارکوونکي نه دي استولي، او ځایي خلک د اور وژلو هڅه کوي. د مومندو ضلعي انتظامي او د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو پر دې موضوع له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د مومندو په سرحدي سیمه الزی غر کې لګیدلی اور لا هم نه دی مړ شوی. دغه اور د فروری په درېمه لګیدلی چې د مومندو تر ټولو زیات شین واورین او ځنګلي غر الزی پکې سوځي. د حکومت لخوا د اور د مړ کولو څه بندوبست نه دی شوی. د دغه سیمه اوسیدونکو او قومي مشر ملک سنوبر مومن مشهد رډو ته وویل دوی چې کله د خدمات ورکولو ادارو سره خبرې وکړې، نو ورته وویل شو هغه سیمه کې د امنیت وضع داسې نه ده چې د اور د مړ کولو لپاره ورشي.
اداغې نه په شمشا کې دا اور لګیدلی و. د شمشا نه داسې بره وخته په ډبرځې باندې دیخوا الیزه دی بل سیټ تر تاو شو. نو زمنګ د ساخیل او د مساخیل او د بابازی د دې علاقه چې کوم د غونډې د غکل د اوسی زله، نو موږ اوس قومي خلک د غکل د راغون کړل او اعلانو نه موږ لږه په زیبان دیو. هغه خلک موخي جوول خلک زنګل کې اور لګیدلې دي، نو زنګل اور لګ ډیر سختي
د ډیورن کر خطه تیرما د غسیمه کې تیر کړ. په دسمبر کې په زینو سیمه کې وسلوال هم ښکار شو. هغه د پیښور د ډیویژن کمشنر ریاض محسود په خبره وسلوال شتون درلود او حکومت په ضد عملیاتو کول او منصوبه هم لرله. تر هغه وروسته د غسیمه کې وخت په وخت عسکري ځواکونه لخوا د وسلوال ضد عملیات هم شوي. د خوایزو اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډو توای په سیمه کې تر ټولو خپل شین غر د الازیو هغه تلاهم ځنګلي ځناور شته، او داسې ښکاري چې د دې اور سره بنې وازه ځنګلي بلکې ځناور هم رشيوي وي.
د ضلع مومن واحد غر دی چې په دې کې نختر ولړ دی، خونان دی کې او چیناران پکې ولړ دی. هغه مکمل تور باندې وسو کوم چې دلته ځنګلي ځناور دی یا ورشو ده، هغه مکمل وسوله او اوسه پوری نه حکومت نه ریسکیو والا د دې څه مخنیوي وکړو. هغه اور هم دغه شان بل دی.
د مومند ضلع انتظامی او ریسکیو یو ورس دوبش خو دغه اور مړ کولو په حواله د خبرو کولو ډډه وکړه، خو د انتظامی په خبره هغه ته د امنیت ستونزې شته. له هغه وروسته مو د خوایزی او بایزی تحصیل بلدیاتی ناظم بسم الله جان سره خبرې وکړې.
زما خو بیګا د ډبل 1 ډبل 2 سره رابطه شوی او اوس مې سره رابطه شوی سر بیا نو ماته وی چې رمنګ ته اجازه نه ملاو شوی چې اجازه ملاو شي زمنګ ګاډي او بس فایر بریګیډ ورته تیار ولاړ دي. نو
د ملک سنوبر مومن په خبره له پرونی عام خلک ورغلي او د اور د ملکولو کوششونه شروع کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعه ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د شمالي وزیرستان سوداګرو له حکومت غوښتنه دي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو بارولو او ورڅخه د مال کته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دی. د سوداګرو او ترانسپورټرانو ټولونو مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته لیږدول کیږي نو په شمالي وزیرستان کې منډۍ شاړې پرتې دي او خلک بیروزګار شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې پر غلام خان بندر ورځ تر بلې اسانتیاوي زیاتېږي او په هغه ځله کې هم د کاروبار ښه کولو هڅه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامی او فوز نغوختي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په شپږمه میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرعلي کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی، منډې یې شاړې شوی او ځوانان دیهاړي مزدوران بیروزګاره شوي. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه دې زیات شي، تجارت ته نور پراخ کړل شي.
د میش مولینا په منډي شي ورسته شول په کروڑاوې نقصان نه دي خلک بیروزګار دي. میش مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز و پنجاب ته چې سی داګه دا باندې شي چې څنګه په وزیرستان شه مخش لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي ریشي ترخم هغه ترانزیت لیار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتي نه دوله نشته.
د میرامشاه تاجرانو اتحادیه غړی منصور داوډ مشال ریډیو ته وویل نن په میرامشاه کې د غلام خان تجارت لوډ ان لوډ نشته.
چسم را د نارت وزیرستان ټریډرون دی، تاجر برادری دو یونین ول دی، ډیر ورون دی او مزدور طبقه دو د په مشترک باندې نن پریس کانفرنس وکړلو. سیول انتظامی او عسکري انتظامی ته د دوی سره ته مشدا پیل وکړلو چې په نارت وزیرستان باندې زربیازه به پرشن تر شوی دی. میش هیڅ روزګار نشته، مشته د روزګار بڑاو کو او چې د کیم د افغاني ګاډي د پر دې ټریډ کولو کړی دا چې د لوډنګ الوډینګ یې د په نارت وزیرستان باندې شی او 40-50,000 نوجوانون
د تاجرانو دغه غوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بل په خ کول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سیوا شي چې ځایي منډۍ یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي. غلام خان بندر د زربیازه بملیاتو پس 2013 کال نه بیرته بحال شوه چې د پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارت کیږي او د پاکستان نورو بندرونو په پرتلا تر ټولو نږدې لار بلل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملکند د شخصي تعلیمي ادارو ټولنې په صوبه کې د نهم او لسم ټولګیو د کلنیو ازموینو د ځنډولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په منګوره کې خبري غونډه ته ویل لدی کار سره د زده کوونکو نور زده کړې اغیزمنېږي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي بورډونو د فبروري پر 15 په مارچ کې د روژې له وجې کلنۍ ازموینې تر اپریل وځنډولې. نور د نیاز احمد خان په رپورټ کې
د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشرانو مینګوره کې خبري غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې صوبای حکومت د شخصي تعلیمي ادارو د مشورې نه بغیر د نهم او لسم ټولګي امتحانونه په داسې حال کې یو میاشت وروسته کړي چې پکې د شخصي تعلیمي ادارو برخه او یا فیصد ده. د یادې ټولنې مشر امجد علی شاه ویل چې زیاتره تعلیمي ادارو د کال سلیبس جوړ کړی وي او په زرګونو زده کوونکي هم په دغه ترتیب د امتحانونو تیاری کړی وي.
نهم لسم چې د لیټ شو یو لسم د لسم د اټومیټیکلی لیټ شو ایم ڈی کیٹ دی اٹومیٹیکلی لیٹ شو یونیسو چې کم دی نو ډیر یونیسا هغه اعلان هم کی زمونږ ډیر سټوډنټس د دې ایگزامز په لیټ کې دوه په وجه باندې هغه پاتې شي.
د سواد شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مرستیال صدر صدر علي په دغه محل ویل چې د هیواد په نورو برخو کې د ټاکلې شوې نیټې مطابق د مارچ په میاشت کې د نهم او لسم ټولګو امتحانونه اغېسته کیږي. د سره بعد د خیبر پښتونخوا زده کوونکي د کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې داخلو سره متاثر کیږي
چې د سومره بورډ شری په ټول پاکستان کې د دیو کمیټي دا انټر بورډ کوارډینیشن کمیټي نه دا 5 مارچ یونو دا دغه کمیټي فیصله چې په ټول پاکستان کې بعد د بورډ امتحان چي دي دا په یو تاریخ شروع کیږي. نو کزمون دا صوبتي وزي نه هغه سيزي بیا خراب کو پدې کې صرف د امتحان خبره نه پدې کې سلو بیسټ ایگزام چې د نقل چي دا غي روکتام شي.
خبري غونډه کې ناس د خیبر پښتونخوا شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه خزانچی سواقان رستم مشال ډېر ټول چې د امتحانونو رسته کې دوه سره با پاس د کونکو او د هوی په مور پلار هم بد اغیز پریوزی.
اوس چې مزید په دې کې وخت یې کې د سره ماشوم چې دی هغه منټری او ټارچر کیږي. هغه ځان تخپل یو ایم خو د لګوس پرس کې د ماشوم چې میټریک نه فارغ شي نو هغه د اف اس سی د لپاره تیاری کوي، مطلب مختلف اکیډمیز ګوري چې پای کې اډمیشن والی مختلف کالج سره رابطه کوي، نو دا پلانینګ چې دی دا غو مطلب دار خراب شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په 15 نیټه د روزي میاشتې لوجه د نهم او لسم سالانه امتحانونه یو میاشت غزولو تجویز وړاندې کړي چې په خبر تعلیمي بورډ پاغي اړبانه پریس ریلیز جاری کړي. په تازه خبري غونډه حکومتي موقف لا نه دی راغله. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په انقره کې د افغانستان سفارت پروند ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوې ده. سفارت د فبروري پر 15 په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه د حکومت پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو لوجه اړ شوې چې د جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. د ترکیه او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په انقره کې به سیاسي استازي کار کوي. یوې با خبري سرچینې پرون د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په سفارت کې د طالبانو ګمارلیو درې ډیپلوماټانو کار پیل کړی دی. فریده سیال تفصیل لري.
دا ترکی په پلازمین انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکی پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غختل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپل اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي.
کچرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نکړي او د طالبانو ډیپلوماټان ونه مني دا په دې معنی چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماټان منو څو قنصلي فعالیتونه جاری وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا له راولپنډۍ او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده. په اسلام آباد کې د ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدي پرون مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت له هغو ښارونو څخه افغانانو ته د وتلو لپاره خورا کم وخت ورکړی دی. د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راز پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته ولېږدوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه ده. د پوځ د عاماړي کو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د فبرورۍ پر 15 او 16 په حسن خېلو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. پوځ وایي د عملیاتو پر مهال پنخته کې 12 مشکوکو وسلوالو یو امنیتي سرتیر وژل شول. آی اس پی آر دا نه دی ویلي چې وژل شویو کسانو په کومې ډلې پورې تړاو درلود. مشال راډیو په خپلواک توګه د پوځ داوه نشي تاییدولی او وسلوالو حمله پاړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د کورمې شیعه او سنی مشرانو په کواټ کې په جرګه کې د سولې موافقه پر عملي کولو بحث کړی دی. د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزای وای تر اوسه له سیمې څخه د وسلو د ټولولو عمل نه دی پیل شوی. د شیعهګانو یو مشر سید رضا حسین بیګام مشال راډیو ته ویل چې د سولې په موافقه کې د مورچو تر ړنګولو او وسلو ټولولو مخکې د کورمې د تړلو لارو د بیا پرانیستو خبره شوې وه. خو د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت کول وایي چې د موافقه د ټولو برخو عملي کولو ته ژمن دی. په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې د خراب وضعیت له وجې لارې تړلې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او اسرایلو په اړه د پلټنو پیلولو پر سر د جنایتونو نړیوال عدالت پر چارواکو د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. ټرمپ په فرمان کې ویلي دي چې د نیدرلینډز په هیګ کې عدالت په هغو نامشروع او بې اساسه فعالیتونو بوخت دی چې امریکا او د هغه هیواد نږدې ملګری اسرائیل هدف ګرځوي. هغه فرمان د عدالت پر چارواکو، کارکونکو او د هغوی د کورنیو پر غړو امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګوي او په هغه هیواد کې شتمنۍ کنګلوي. د جنایتونو نړیوال عدالت د تیر کال په نومبر کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیلو د دفاع وزیر یواف ګلانت او د حماس د نظامی مشر محمد زیف د نیولو امر کړی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وس ادبی او فرهنګي خبرونه مشال رادیو مجله در خبرو چې دا ونې مو پکې له خبريال شاعر او لیکوال گوهر وزیر سره د هغه پر ادبی او ژورنالیستیکی ژوند خبري کړې دي. گوهر د بنو د بکاخیلو دی چې وس مهال په فرانسې کې اوسي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیو مجله د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رډیوی مجلې ته غوږی ز نجیب عامر یم ستاسو قربا. د هرې اونۍ په شان دا اونۍ هم یو خغل ملمار سره ده چې پښتو ادب لپاره او د پښتو شاعرۍ لپاره خاص کر ډېرې ستړې کړې دي، ډېرې منډې تړې کړې دي. خپل یو نوم لري د بنو د بکاخیلو سیمې سره د دوی تعلق دی ښاغلی گوهر وزیر صاحب. خو اوس دلته په مسافرۍ کې ژوند کوي، دلته په اروپا کې دی. له دوی سره به د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. گوهر وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه نجیب امیر صاحب، تاسو ته هم او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. او ډیر خوشاله شوم ستاسو سره خبرې وشوې. او بل زه مو د خپلو اوریدونکو خپلو پښتنو د شعر او ادب مینهوالو سره مخامخ کړم.
ډیره مننه. تاسو په پاریس کې په فرانسه کې کنه گوهر صاحب؟
جی زه دا وخت فرانسا کې يم پاریس کې خنیم د پاریس نه لګ سایت ته يم لری يم کنه خو فرانسا کې يم تقریبا د 13 او میاشتو راځي چې دلته يم
صحیح نو ګوهر صاحب تاسو په پردیسې کې چې دلته په دې باندې بم خبرې ترې کوو خو مونږ چې کوم ګوهر صاحب پیژنده هغه خو په پښتونخوا کې وو چې چېرته به ادبي محفل وو ګوهر صاحب به پکې وو چېرته به صحافتي کارونه به یې کول او چېرته همدغسې د پښتنو د حقونو لپاره چې به خبره کېده نو ګوهر وزیر صاحب به یو له مخکښو ظلمو څخه وو نو هغه ځای نه به پیل کړو بیا به راشو د مسافرۍ کیسې به کېدای شي دومره ډېرې درسره نه وي ځکه لږ وخت شوی دی که نه نو زیاتره ستاسو هغه ټول کارونه خو په وطن کې شوی نو د ادب سره څومره وخت نه تړلی یاستئ تاسې ګوهر وزیر صاحب
نجیب امیر صاحب زه به دا ووایم چې زه لږ ډېر په ښو او بدو پوه شوی یم نو هغه وخت نه زما د شعر او ادب سره مینه وه ځکه چې ما ته کور کې هم دغه یو قسم میراث کې دغه و پلار مې هم د دې شي سره دغه و خوښه ادبي دغه نه و نور د کیسټې شاعري به خوند ورکوو
صحیح
او نیکه مې چې کوم و هغه هم مثال د خپل وخت چې کومې هغه خبرې وې کومې دغه وې په دې باندې به د شاعري کړې وه ما ته به یې کله کله ویل چې بیا پلاني ځای کې څه خبره وشوه څه کیسه وشوه د واقعیات څه وي په دې واقعیاتو باندې به یې هغه قصرونه دغه کول
صحیح
نو اوسه به د نیکه سره اکثر وم نو هغې نه وروسته خو بیا لکه زه هغه ډېر کم عمر کې د ډېرو شیونو نه خبر شوم ځکه چې هغه ټي وي ریډیو ټیپریکارډ دغه په علاقه کې یوازې زمونږ په کور کې وو نور په علاقه کې په بندیانې وې ورباندې دغه مثال هلته به ټي وي نه شو دغه کېدی خو زما نیکه داسې وو لکه ښه د روشن خیال غوندې سړی وو او داسې دغه سوچي وو که نه هغه به دا خبرې نه منلې د چا سره
صحیح
نو بیا زه هغې په بنیاد د ډېرو شیونو نه خبر وم بیا موسیقۍ سره مې مینه وه بیا وروستو ادبي دغه ته راغلم تقریبا په قیده چې راغلی یم زه ډېر دغه وم هغه څه د شپږ نوي اووه نوي کې وو ځکه چې ما ته اوس را یاد شي چې هغه لومړۍ ما لویه مشاعره کې برخه اخیستې وه یا په قیده مشاعره کې هغه اجمل خټک صاحب هغې مشاعرې مشر ول ما و زما لومړۍ مشاعره چې وه بنو کې نو بیا خو هغه سلسله شروع شوه بیا به بنو ته تلم راتلم هلته به تنقیدي ټولنه وه هغه کومه چې مجذوب صاحب د دغو کسانو جوړه کړې وه بیا هلته د یو ملګري شاعران چې وروسته بیا ملګري لیکوالان شو هغه تنظیم وه هغه کې به مې فعالیتونه کول نورو علاقو ته بیا وروسته مو په دغه 2008 کال کې دغه خو وخت خو مثال هغه مانه وه زیتی هغه هغه صحافتي دغه ما شروع کړې وه چې هغه انجمن ترقی پسند مصنفین په نوم تنظیم مو جوړ کړو بیا هغه تنظیم را چلېدو وروسته مو بیا په 2018 کې په پښتانه مترقی لیکوال باندې په پښتونخوا کې وو د پښتنو په سیمو کې بدل کړو چې په اړه ولسي کې هغه تنظیم وسته
ګوهر صاحب د انجمن ترقی پسند لیکوالان چې یا پښتانه مترقی لیکوال دي کې څه فرق وو عمده فرق څه وو
بالکل دا سیدی چې هغه وخت سلیم راز صاحب زموږ دغه وو مرکزی چیرمن و دا پاکستان زموږ ډیر محترم ملګری و بنو ته بچرات لونو زما کور کې به پاتې کېدو ځکه چې هلته به دته څه دغه مشکل نه و ملګری به هلته ورته راتلل
صحیح
نو بیا دغه وشو دلته کې هلته کې څه دوې ډلې پکې جوړې شوې څه د پنجاب او یو د کراچۍ بیا وروستو زموږ ملګریو خو مخکې هم تحفظات وو ځکه چې هلته کاکاچی سن برحسین متعلق خو به ذکر کېدو خو دلته اجمل خټک شو قلندر مومند شو مجذوب شو نورو کسانو ورځې به یا یادګاري پروګرامونه به نه کېدل بل دلته زمونږ چې څومره غوښتنې وې ډېرې هغه د هغوی نه بدلې وې
صحیح
د پښتنو غوښتنې ځکه چې شخصیت مو بدل وو نورې کمې هغه د ژوند حالات بدل وو او بل هلته به هغه د اردو ژبې کسانو ته ډېر دغه ورکېدله نو هغې په بنیاد بیا په 2018 کې دغه ملګري سره راټول شول چارساده کې د هرې ضلې دوه دوه نمایندګان و د بنو نه مونږ هم درې کسان وو پکې دیدار وزیر ډاکټر محیب وزیر او زه
صحیح
نو دغه هلته مو دغه وکړو چې مثال څه دې وشي بیا د ټولو کسانو
درې د خویرایې وچ مثال یو په هغه کې ګروپ کې شامل دل دی دا دوه خپل ځان ته دغه جوړول پکار دي. نو بیا په کې یوازې یو کس مخالفت وګصه دوه د شو کسانو کې
صحیح
چې او نور ټول وویل چې نه زمونږ غشتنه بیلې دي زمونږ ضرورت زمونږ شخصیت زمونږ ورځې د شیونه بدل دي مونږ خپل ځان لانو اخینه ورستو بیا مونږ دغه جوړ کو بیا مو پکې دغه وکړو دغه ملګری لیکوالان پښتانه مترکی لیکوال دغه بیا ډیرو کسانو وویل چې دغه د لیکوال حالت علام دی دغه خو مثال لیکون کې پکار دی. بیا مونږ د افغانستان د پاره دغه لیکوال کو ځکه چې زمونږ خواهش دا و چې د نړۍ په ګوټ کې چې څومره هم چرته پښتانه وي کنه داسې به مثال په خوست کابل ننګرهار بنو میرانشاه او ډیای خان پېښور په دې ټولو علاقو کې به زمونږ دغه وي تنظیمونه به وي او دې د مرکز به یې نه وي چې چېرته صدر وي هلته به مرکز وي. نو هغې په بنیاد بیا دلته خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې هغې کې خو کامیاب شو په اکثر ولسوالیو ضلعو کې مو تنظیمونه جوړ کړل خو په افغانستان کې بیا مونږ پکې کامیاب نه شو بلکې په ټول افغانستان کې به یو تنظیم جوړولو کې کامیاب نه شو باوجود د دې چې زمونږ هلته ملګري وو او هغې کېدې چې مجبوریانې وي. دغو صدر وو او ارمان لوړای مشر سکتر وو زمونږ
صحیح
مرکزی نو هغه نو ورستو بس بیا اوس چې کوم دغه کې مو وکړو بیا دا کې ډاکټر دغه جوړ شو بیا خو هغه کې مثال لکه د خیبر پښتونخوا دغه مو وکړل مرکزی او د جنوبی پښتونخوا دغه کابینه مو جوړ کړو
چې یو وخت پورې پښتانه مترقی لیکوال ستاسو غونډې بم کې د لیوخ په وخت به ټولنیزو رسنیو نه خبرې دوم خو دا تیر سم حال نه داسې ښکاري لکه دا تنظیم چې یو رقم د دغه حالت کې لکه سر حرکت پکې نه لیدل کېږي د ډیر وخت نه څه وجه ده ګوهر صاحب؟
دغه دی ما یو خبره درته وکړه چې یو خو زموږ ملګري اکثر په دغه کې ډیر انوال شول کنه دا پی ټی ایم کې هم انوال شول ډیر زیات بیا ځینې ځایونو کې لکه مایوسۍ دغه هم شول ځکه چې دوی د شی دغه په بنیاد چلول غوښتل چې دغه مثال یو مترکی فکر په بنیاد بیا دلته نور په د سیاسي ګوندونو په دې شیونو کې اختلافات راغلل د برانه
صحیح.
نو بیا هغه لکه یو غیر دغه چې غیر مخصوص انداز کې د هغه اثر هم شته ور باندې ځکه چې زمونږ ملګري په دې وجه باندې مایوس غوندې شول چې یاره مونږ څه کول غوښتل زمونږ خواهش دا و چې دا ټول خلک سره راټول شي په دغه قومي مسالې چې کمې دي په دې باندې دوی یو نظر شي خو هغه کې بیا دغه وشو. نو په هغه وجه هم کېدای شي خو مونږ چې کوم اوس څه خبرې سره کړې دي دا پېره چې کوم دغه جوړېږي هغه کابینه جوړېږي نو بیا به هغې ټاس دغه وي چې دوی په دغه جوړوي لکه په هر ځای کې به تنظیمونه هم جوړ کوي فعال کوي به یو هم
صحیح. زه د ښې ورځې امید به ساتو وایي سوچې راغونډ په یو مرکز نه کم هرې تپې ته له جرګو سره ځم. درنو اورېدونکو د خبرې چې تاسو اورئ دا د ګوهر وزیر صاحب دی د پښتونخوا یو لیکوال دی شاعر دی خبریال دی اوس په مسافرۍ کې ژوند کوي دلته په فرانسه کې د خپل کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي او نو د دوی سره خبرې ترې بم کو. خو ګوهر صاحب ستاسو دا اوریدونکي به په تمه ایسه ورته اوروئ نه نورې پوښتنې به زور لږ سات لپاره پرېږدمه ستاسو شاعري به واورو.
بس ما خپل هم دا خواهش دی ځکه چې ډېر وخت سې خبرې مې کړې دي شاعرۍ نه کټ شوی غوندې یم کنه
گوہر وزیر صاحب نه دا یو شعر اورو راځي چې غوښ شوته
مهرباني.
غزل مطلع دا
ارشاد دا
لبخو میں زمکا خوئی دلیے ہم لسر آسمان
دیر خا
لبخو میں زمکا خوئی دلیے ہم لسر آسمان زما دحال نہ بترسووی نہ خبر آسمان
دیر خا
او لائے غوگون دی کنو نارے سورے ناوری
واہ
لائے غوگون دی کنو نارے سورے ناوری لا خو پوہے گی نا لسر پا خبر آسمان
واہ
او میلا د خواری گرزول خپل هدف د گزار میلا د خواری گرزول خپل هدف د گزار په دې کردار می غرزیدل ل نظر اسمان
واہ
او دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې حس نوایی دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې حس نوایی مونږ ته غوسه شي په اتان او پسندر اسمان
واہ
او د مړینې حق دا کام پا هم دا هر شریک داسی وی دمڑی نے حق دا کام پا هم دا هر شریک داسی وی لکا پسر میں چرا پریوزی نبابر آسمان او زمون ترمینز یو مخی دیر تبکتی فاصلہ زمون ترمینز یو مخی دیر تبکتی فاصلہ لکا چی سنگ لاند زمک دا او بر آسمان او دل تا یو تایی گرد د خاوري د موټر د پيو دلته یو ته گرد د خاوري د موټر د پيو دلته بل هر یو سړی ځان غني گوهر اسمان
ډیر ښه گوهر سه او بس اوریدونکو اسوي وي چې اعتراض د پدې شیر کې ان په اسمان باندې او د استعاره په توګه استعمال شوی دلته وي د گلشن په انتظام مې اعتراض دی ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم دا تنقید کوونکی گوهر وزیر صاحب دی د پښتونخوا یو بلبل شاعر لیکوال ملنګ خبریال چې وطن کې ورته حالات هغه رقم وو نو دی راغی دلته د خپلې کورنۍ سره په مسافرۍ کې ژوند کوي نو گوهر صاحب تاوی چې کتاب دل خیره تیار کړی دی دا به د اول کتاب د دې باره کې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکا
بالکل دا زما اول کتاب دی په کار خو چې زما دریم سلورم کتاب راغلی وای خو بس هغه صحافتي ژوند کې زمانہ یو خوډه شاعری ز یا شو کنه هغه وخت ډیر کلونه مخکې ما ته عمر دراز مروت سی سو پیری وویل چې زستا سو کتاب چپ کوم خو بیا به ملګرو راته وویل چې نه لګ به داسې چپ کوو داسې کوو اخی کې بیا زما سر ژوند په کراچی کې وو سر په میرانشاه کې سر په بنو کې وو زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې زما سره داسې لمرۍ مې په کور کې نه بهر پاتې ده نه مې صندوق شته چې هغه مثال هغه دروازه باندېږي داسې ده نو بیا به زما سره په بنو کې دغه شاعري وه میرانشاه کې به وه نو هلته به ملګري راتلل نور کتابونه به وو که نه نو هغه به یې کتله نو په دې کې زما نه ډېره زیاته شاعري دغه شوې ده اوس د کتاب مې چې کله دغه کونه د دې نه وروسته ما ته ډېره زیاته شاعري په لاس راغلله خو هغه به په دویم ایډیشن کې یا دویم کتاب کې چپ کوو خو فی الحال انتخاب خو مې نه دی پکې کړی خو کتاب مې لکه دغه کړی دی کتابت شوې دی بس که ژوند وو دغه میاشت پنځلس شل ورځې کې به کوشش کوو چې راشي مارکیټ ته
او دا کتاب سوی منظرونه نومیږي تاسو چې ما ته کوم ټایټل راستولې ښایسته ټایټل جوړ شوی ورته گوهر وزیر صاحب هم د چرته د سین په غاړه ناست دا د وطن سین دی که دلته دا به د وطن سین دی چرته هلته ناست دی که نه په دې عکس کې
دغه دا خو دریای توچی دا توچی چې کومه ده که نه ده شمالي وزیرستان باندې داسې راغلی دا بیا په بنو بیا لکی مروت بیا دا راتنګ په مقام باندې هلته لکی مروت کې بیا ګمبیلا ورته وایي بیا دغه اباسین دریاب ته دغه شوې ده
صحیح گوهر صاحب ته خو د وطن سړی هلته هم په سیندونو مین وې په غرونو مین وې دلته په فرانسه کې هم د سیندونو غاړې ته کله کله مازیګر کې ځي
بالکل نجیب امیر صاحب زه کوشش کوم دلته خو زه چې کوم ښار کې یم دلته خو داسې دغه نشته خو ښایسته ساحې شته مثال لکه ځنګلونه شته داسې علاقې هغه ته مازدیګر وزم کله کله خو داسې وي چې فارغ یم بیا کله کله غرمه کې هم لاړ شم داسې چکر ولګوم لږ کوشش کوم چې هغه واګ هم وشي او بس هغې کې بیا ګرځم چکر یې لګوم خو اوس مې کوشش دی چې که چېرته دومان مې داسې کړی دی چې که چېرته لږ هټ خار داسې ځای ته لاړو
یا به داسې وي چې هغه ملګرو سره به سړی په رابطه کې شي او رابطې په کار دي، ځکه چې هغه ادبي ژوند یا ادبي هلې ځلې به لږ ډېرې بحال شي، لږ ډېر به هغه د اظهار مثال وسیله هم پیدا کیږي.
صحیح. او گوهر صاحب، تاسو دلته شاعري څومره کړې ده؟ دلته چراغ لې مسافرې کې خو کله کله داسې صفه په سړی راشي نو وطن وریاد شي، دا غزه بندارونه وریاد شي، کورنۍ ور یاد شي، دوستان چې د کوم ښه وخت تیر کړی هغه وختونه ور یاد شي، نو بیا هغه یو څه ولیکي. تاسو متمن شاعري به مو کړي، تاسو وایئ چې دا به بیا بل کال چاپ کوي، له خیر نو دا شاعري څومره ده؟
زه فکر کوم چې صد دیر شو پورې مې دغه غزل دغه لیکلې دي. سمې پکې ورستو نظمونه هم ولیکل، ځکه چې دغه وي هغه داسې دغه چرګه چې کومه وا یولسم اکتوبر هغه په حواله باندې، ځکه چې هغه خو بیا په شاعری کې غزل کې دغه کېدانه، نو بیا دغه وشو. او اوس مې دغه دی خو زه مثال دغه یم چې اوس هم زه پروت وم خو وینم، نو هغه وطن کوسی وینم، هغه د ملګرو محفلونه. او شاعری کې مې هم هغه دغه دی مثال، لکه داسې دغه نه دی پکې راغلی دلته چې سړی ووایي چې هغه رنګ یا نه دی اخیستی، د دې دغه هغه دغه باندې لیکل کوم.
صحیح. خو دا نور شاعران چې راغلي و پخوا، لکه غنی خان راغلی، اجمل خټک راغلی، یا دا نور راغلی، دلته خو د هغوی هغه شاعري بیا بیخي بدله شوې. د دې ځای چې کوم میخانی دي، د دې ځای حسن دی، پرنګي حسن دی، هغه انځور کړی دی، نو ستاسو په هغه شاعرۍ کې هغه رنګونه ښکاري کنه؟
نه، ما دغه کړی وو. زه دغه دغه یو غزل شعر مې وو چې ساغه اوړمبې غزل مې وو.
نو ملګرو گوهر وزیر صاحب نه داسې یو شعر اورو چې دلته په اروپا کې لیکلې، ګورو چې دلته کوم تصویرونه په دې شعر کې مخې ته راوستې دي، انځور کړي. مهرباني گوهر صاحب.
ها، دا دی چې دې سړی کړي دغه مې وړم به غزل دې دلته.
صحیح.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند.
ډیر ښه.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند. او زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم. زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم، ته کوا په کتابونو د نصاب ژوند.
ډیر ښه.
او د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی.
ډیر ښه.
د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی، بچا خانه بابا ستا د سر دریاب ژوند.
ډیر ښه.
او د ټوپکو خوندان ورپسې شوی.
واه.
د ټوپکو خوندان ورپسې شوی، زغمای نشي د باجی او د رباب ژوند.
ډیر ښه گوهر صاحب.
او په اظهار خندا او مینا په بندي وا. په اظهار خندا او مینا په بندي وا، په ژوندون باندې بخینه وې صاحب ژوند.
واه.
او د منګي چینه چنار کیسه چې پرېږدي. د منګي چینې چنار کیسا چې پریک دی، په گوهر ګورم د هاړې د دریاب روان.
واه واه. گوهر وزیر صاحب، خکولی شاعری کوي، که په وطن کې مو شاعری کړې ده او کدلته په پردیسۍ کې، هر یو جلا رنگ لري، خوند لري، تصویرونه پکې دي، خیالونه پکې دي، پیغام پکې پروت دی. الله دې همت ترکې چې دا قلم چې خدای پاک تعالی امانت درکړې، په دې باندې خپل ولس ته ډېر څه ولیکي. نو دا خو ساده شاعرۍ ژوند شو، تا خو خبریالیم کړې ده، نو دا راته ویلې شي چې هغه سلسله اوس پاتې شوه که نه په ځینو رسنیو کې اوس هم کار کوي؟
داسې دی چې دغه خو پاتې شوی ده. مثال هغه یو قسم چې دغه زما ریګولر دغه دغه کو، خو فلحال داسې کوم چې حالاتونه ځان خبر ساتم. مثال یو بل سره دغه کوم، هغه خپل نظر وړاندې کوم د وطن په حالاتو باندې. او نور خو بیا دلته چې څو پورې سړی هغه ژوند یې سره راټول کړی نه وي، هغه د کور کارونه یې مخ په وړاندې بوتلی نه وي، بیا دلته لږ هغه صحافتي ژوند مخ په وړاندې بوتل لکه مشکل غوندې وي. خو اوس دلته چې کوم هغه نړیوالې ادارې دي صحافتي، هغې سره په تماس کې یم، بس دغه ژبه باندې لږ دلته کار کوم، ځکه چې دلته فرانس کې خو هغه فرانسي ژبه زده کول ضروري دي او ټیمپورې. نو هغې نه وروسته به ژوند وځکه چې زه صحافت ما ته ډېر شناخت را کړی دی، مثال نړۍ کې یا پښتنو په کچه ما چې څومره دغه خلکو پېژندلی یم، یا دغه قدر مې کوي، یا به ادبي دغه وي، خو
ادب دلاره راغله يم صحافت ته بیا صحافت ما ته ډیر سر اکړل کنه
صحیح نو بس الله دې برلار سے لره پټول رسنیو کې پټول هنرونو کې زمونږ وخت خو پته مون لګی دا پروگرام وخت اخر ته رسیدلې نو یو غزل بدر نه بل او گوهر سے کلطف کې سره تا وروي
بخي بخي غزل در تا وروم خو دا غزل هم دل تا غزل در تا وروم
صحیح صحیح اروپאי غزل دې
دا اروپאי غزل دې خو حالات دغه دي کنه
حالات وطن دي
مخه تراخی کنه
صحیح صحیح اور وی صاحب خوان بوک
غزل مطلع رسدا
ارشاد ته
اوبر تا غوک شي اے سړو سړې غږیږي
اها ډیر ښه
اور اوبر تا غوک شي اے سړو سړې غږیږي د ولس په کشلو سړې غږیږي
واه
او دا اظهار د ازادۍ پورا کایلیو دا اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړی غږیږي
د بل په اشارو سړی غږیږي واه ډیر ښه
د اظهار د ازادۍ پورا کایل یو خو د بل په اشارو سړی غږیږي او په کیسای سر لا سر نه خلاصيږي ورته ډیر ک په پښتو سړی غږیږي
ډیر ښه ګوهر صاحب
او چنما مې د جنان ور باندې کې خو
او
چنامه مې د جانان ور باندې کې خو اوس لکبره نه ورو ورو سړې غږیږي
واه
او او په خبره د سرخلاصي حال بسوي په خبره د سرخلاصي حال بسوي په کیسه چې د پیسو سړې غږیږي
ډیر ښه ګوهر صاحب
او ډېړن دوه ته بتر کوم لار خایې
واه
دې کڼو ته با تر سو سړې غږیږي
ډیر ښه شعر د ګوهر صاحب ډیر ښکلی
د ملا په سیر په حال باندې خاموش دی د ملا په سیر په حال باندې خاموش دی د تیر وخت په نکړ دو سړې غږیږي او ستا گوهر اوس ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی اوس په شان د لیوانو سړی غږیږي
ډیر ښکلې شعر دی گوهر صاحب او د فضا د داسې را جوړه که چې قسم وخت کم دی خو که یو غزل بل دم راته وې نو دا خوند به لا نور سیوا شي تر هغې چې بیا تا سره مخامخ کیږو نو دا خوند به م په خوله کې وي نو اورېدونکي به م په تمه یي نو ممکنه درته یو شعر بل هم راته وروې
مننه دغه یو هم د دې فرانسې غزل درته وایم هغه دغه و د بلوچو چې کوم دغه و هغه رجمو چې د احتجاج دغه و گوادر په مقام هغې په تصور کې مې لیکلی و خو څه هغه دغه به وي پکې لږ خوش کېدی شي وي خلکو خو هغه یو مسج شته پکې
صحیح
هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې د گوادر بندر تزان رسوي پنجاب بدل شو د نهنګ پرنګ کې او د سترګو لمس مې ټول ماحول بدل کړی
ډیر ښه
د سترګو لمس میں ٹول ماحول بدل کڑی راشی سرخی د خنم رنگ پرنگ کے او س جنانا س شہانا سڑے وو س جنانا س شہانا سڑے وو چی اسے دو باد ملنگ پرنگ کے او او ہرا جمع میں ورتا زان رسا وو زبا ہم رنگ وم د نو رنگ پرنگ کے
دیر خا
اے او زڑتا میں ہر یخ کو لیلار کڑی دا زړتا مې هر یو خپل لار کړې دا چا د ګلاب چا د لونګ پرنګ کې
ډېر ښه
او او ته دې د سپین مخ ډېوا بلا ساتا ته دې د سپین مخ ډېوا بلا ساتا گوهر با راشي د پتنګ پرنګ کې گوهر با راشي د پتنګ پرنګ کې مننه
ډیره زیاته مننه گوهر د پښتو ژبې د شمې پتنګ دی او چې چرته دی ژوندی دی وي ګړندې دی وی خاط دی وی آباد دی وی. ګوهر صاحب موږ سره خود مینه وکړه او ښه ډیره دی وکړه. خدای دې له تا سره مینه وکړي. دا قلم چې درته درکړې دی خدای پاک دې په دې کې لا نور زور واچي او دا هنر دې لا نور وځلېږ. ډیره مننه.
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه چې ما ته مو وخت راکو او زمو د خپلو اوریدونکو خپلو پښتنو خپلو افغانانو ورونو خوندي سره مخامخ کړم او دا اظهار موکم راکړه. یو جهان مننه.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې په مینه مو د خبرونه ته غوږ نیولې او د مشال سره اوسئ. د مشال خبرونه اوري او مونږ له خپل نظر نه خامخه خبروي. له همدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. بلونه بل خیره بیا د یو بل خوږ ملما سره ستاسو په خدمت کې هم ترغې د لوی خدای په امان.